تاجکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تېره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هیواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبه او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هیوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی دی. د کارپوهانو په باور په تېره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه یې پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار راکمه کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوې پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د ماسیا او په سنگاپور کې دیره د اس راجراتنام د نړیوالو څېړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای، په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډیرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کالو، خو د چینایانو په باور ټولو شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه په خبره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی یې دې ته اړ کړي چې په ګډه یې په وړاندې اقدام وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شراغلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرا لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تیسس لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لوڼی درلودې، ټولې لوڼی شایسته وې کشر لوڼی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلرو نیکو دا غوستې دي، دا سنتي کار ده، دا ښه ګرمیم دی او ډیر ښه دی.
نور مطالب هم لرو. دا اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبه یې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویل چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
له هغې ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي از ما اگه چو میری چو خدای دیو بخشی اگه دا بینوا ساب یو سیمینار جوڑا و اگه وقتی در انجو دا هنر ادبیات عمومی مدیر و نو اگه پا داگه سلسله که گوشته چی دا دا سر خبری و که دای ببینی نو زما خیلوه چی زور سر و لارسما ما تل مالزوم در سر زما بیا اگر سر و منله نو مشلوار دا کور دا کور اگه پا خی خانه که چی کور و کتاسو کلی دلی وات منو
بلیو مام لیدلی
نو داگه زما و در شاد ساب اگه لمده اگه و لیدنوه لومنین لیدنوه اگه وقتی نوز فکر کم زما لومنی کتاب فکر کم چی لومنی زما بشیر کتاب ده چاپی دو پا اگه کمو پا در شلف کمو چی ما ده اگه سره بولی دل بیانی و روستنو ده استاد سره نو کتلی ولی دی پا اگه وقت که سیمینارنو و داغه ده علوم اکادومی مربوط چی بود یا ده وزارت مربوط چی بود اطلاعاتو و فرهنگ داغه سمینارونو تا ده این رات لی نو بیا ما پا کراچی کی ولی دی چیز پا کراچی کی و ما دی را غلی بو بیا از کورت ورغلما سوچالی کورت ورغلما ما حل تا ولی دی بیا تیز مش کورت رغلی خدای تلا دیو بخش خدای شروش برو که و میلی دی
کله سی تاسو علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په اړه کوم له در سره خبري وکړي یاد اوسه
هو ماته ځینې هغه راکړي وو ماته ځینې مشورې راکړي وو ځینې توصیې راته کړې وو
کوم مشوره په یاد نه چې درته ویلی
بلې یو مشوره یې دا راکړي وو چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نه پیشنی دی خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یادېږي
تاسو چې دا څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی ستاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړي یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګویه ښځه وه دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه وو چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه د دوی خبرې واورم د استاد مجلس هم دغسې هغه وو یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی وو اجتماعي سړی وو ټولنیز سړی وو زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم
فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح وو لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پرې پوهېدو که به یوه پیچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله همداسې نه وو
همداسې وه خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زدکړه کوله د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي
له آغلې ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلا بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پختنې مې کولې تي او د چت سوال هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو تر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې دیانه کاوه چې غاګې سب کومه
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې لده سره کېنی خبرې وکړي او خبرې واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر هڅول پاته په یو ډېر وړوکی کار باندې اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالان نه شاعران و کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته ډېر لویان سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې وته لیکوال په ټولنه کې د نویو مکلونو کې لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته د کېدلو استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو څوک څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وکړ چې هغه یو کتو وای چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورک په ځمکه چې والله قدر شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې تب ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې موږ تاسو د افغانستان په حساب بعضی ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې بعضې یو سپین ږیری سړی وو په دا زموږ په حصه کې نو ده به همیشه یا به راته دردېده یا بیا یو وخت یاد پدې نو د اودا راته وویل ورځ دغه سپین ږیری یو څو مدت ګرسره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغلله به کور ته که مې کتله دا سپین ږیری پروتو پر ځای چوخیا کاوه او دغه دې بيخي زه شوی وو نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم نو دا ډاکټر چې براتی پاسته کې وای راتی نو دا اونځ وخت کې بولم نو هغه ډاکټر به تاسو ته نو نو دي خوشکا جوړېږي څنګه د ډوډۍ وخت سره د دوا وخت او ډوډۍ بس خړې او څنګه تمام جوړېږي بیا به تاسو لري سره تکړه سره د ډوډۍ خورل او ستاسو د مخې باندې جوړ څو نه سو دا سي اما ګرځي او څو هفته ورسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه توې لشي بالا دا پلار مو یا او دې نکوم قرار قرار د ماخ عمر وخت را نشته دی زه کسو د کوچنیم درېم سم فکرونه نو دا دخلته و دروغ وی وای تا خو دا تاسو خپل ول تا ته جوړیږه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو دا ښه ماته لرونده ده دا هم یو د تبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورک او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو زه چې راغلم مکو دغه د کور ته خبرې مې سوال وکړ پلار سوال وکړ دا سمزو او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به یې هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته وی و زه بېخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شم. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم، عجبه ښه فکر دې وکړي. خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تقریبا تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړی وه او د سلسله وکړه او دا خورا ډېره لافرینه ډېر ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنو یو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیزو او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ ورسره خپل ادب وفعالو. او د ټولنې هغه ناوړه دودونه چې زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلای سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیر سپټمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، د یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې ده چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
د نومبر په 20 په نوخار شهیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعې کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب د لری کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خود پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دی د نرو د بردواړو سایډونو، چې هغې نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه وروڼه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي. او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کوي.
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یوه برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقاد الرحمن رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هواس، زه چې کله د هواس په جهنم نه را په خود شمه، په سوت شمه، په ځان شمه، زه چې کله پښیمانی شمه، سویلی شمه، انسان شمه، نو د ډېری روایتونو ترجمان شمه، او د مینې او هواس تر بریده راشم، او د ژوند یو دولاری کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټري وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري، د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملي کار خلاص شي په آخره میاشت بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملي کار چې کوم شوی دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه طاری پرم لوغتونی چې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي، بیا هر یو چې تاسو ته خوښي
او بس. یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی، او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده، او مقدار هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټه کې ده، هغوی یو هندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، یا د دکتورا څه کمی، او هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار ولیکل شي په دغه شکل یو فارمات ولیکي.
کله چې مو عملا تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟
د دکتورا که د ماستری؟
دا د ماستری.
د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لاړم، دا به مې پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله، او څه چې هغه ورځ کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا آخره کې یو راټولول، او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي، اوله دوه هفتې درې هفتې تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه هغه پیسې ادبي ادبیات وګوري، ادبي کرکټ نه یو کیږي، یعنی داسې کار بل چې تاسو یې کنه دې شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی، هغه یعنی پیسې هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفتو کې، بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي، یو تحلیلي یو کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دغه ټول راټولېږي، او یو 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 هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا زیاتېدل کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار، طریقه مخکې کار، او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میشتې
د ماسترې
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پې تیر کړ او په هغه کې هم عملي کار و او که نه یوازې لیکلو
زما د دکترا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنی ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغلم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نسمې لیدلي دي اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې ورو ورو کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
ونیو د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعه ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعه ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه که هغه ونیسو یا کاپی راځي هغه یو ډېر
د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ
د ډاکټرا تیسیس لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا غي مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته چې هغه باید همیشه د ریزکا یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه پوهیږي چې دا هغه د دې خبره یا کاپی شوې ده اخیستل شوې ده هغه ته نه پېچي څه ډول خو ډېر ضرر ته معلومي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي که ما ښځې ورته لیکلی نه وي هغوی پوهېږي بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولی شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د دکتورا لپاره او د ماسټري د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوي دي او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستونځه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمه یو څه وخت مخکې دا کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مجا داشتونه مې لیکل ځکه لیکلو دپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هېڅ اسان دغه لیکلو وس نه وي باید دغه شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم او لیکل شي دا مې لیکلي دي اوس فول ټایم کار کې ما وخت نه دا بیس سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید ځانې نو ایډیټ او سم شي خو دا د هر پانتون دا وظیفه چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا رښتیا کی دا څه سیسس باید وویل شي او د سیسس لیکل وخت کې باید یو شاګرد په خپل نه پښتنه وکړي یا هغه څو مهم ټکي چې سیسس لیکل دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سیسس لیکم علت یې څه دی دغه پښتنې باید خپل ځواب کړي یعنې یا د اوسنۍ دغه سیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې د په اوسني علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه سیسس لیکم یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي عملی کار دی سروي ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د په بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطا سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښ پړل شي
طبعا شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ازادي راډیو مچلې پر برخه کې به کلتور ته مخ کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان ناګان او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینو کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیلبیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرې سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډېر هغو به په نکل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الا دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به مو ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر تګ پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغو کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې په یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډی دی. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې. خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دو رقم چپن داریم، ده نوع چپن داریم تا 2000
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
څلوېښت کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي. دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي. ښایسته ښې چپنې دي او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا چې هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمیم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.